په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي رادیو اوریدي، ازادي رادیو په دې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هر کله کوم پیل د سات په خبرونو کې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش یو ځل بیا په افغانستان کې د ښځو د وضعیت په اړه اندېښنه وښوده او ویل د افغانستان په ګډون په ځینو هېوادونو کې د ښځو حقونه د ورکېدو په حال کې دي. ګوتیرش بېګا د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون سی اس ډبلیو ته په وینا کې وویل، په دې هېوادونو کې ښځې او نجونې عملا له ټولنیز ژوند څخه حذف شوي دي. هغه زیاته کړه، داسې مهال چې په نړۍ کې جنسیتي مساوات په پراخېدو دي، په دې هېوادونو کې له ښځو سره واټن نور هم زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال او د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې مشر سیما باهاوس د غونډې ته په پرانستلو کې وینا کې وویل، طالبانو د هغو افغان میرمنو د کورونو دروازې په نښه کړي چې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچت کړی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو د وضعیت د څېړنې کمیسیون غونډه پرون پیل شوه او د مارچ تر 18 نیټې پورې به دوام وکړي. د کارنری وال سازمان یا ایل او وای پر افغانستان طالبانو له بیا واکمنې دوه وروسته د تیر 2022 کال په وروسته او دریو میاشتو کې د ښځو کاری شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 25% کم شوې دي. د ښځو د کاری شغلونو کمیدا پر ښځو د طالبانو لخوا د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه استر لاملونه یاد شوی. د افغانستان لپاره د کار نړیوال سازمان جکپوری هم غږه کوون کې رامین بهزاد د افغانستان د 2022 کال له څېړنې سره یو ځای په یو بیان کې ویلي چې په نجونو او ښځو باندې محدودیتونه د دوی د زده کړې او کار د بازار پر امکاناتو سخت اغیز کړی دی. د طالبانو چارواکو ښځې له لوړو او پونتني زده کړو راګرځولي او هم په غیر دولتي ماسو کې کار کولو منع کړي دي. د کار نړیوال سازمان همدارنګه ویلي، په دې موده کې وسلن نارینه کارکوونکو هم خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په داسې حال کې چې روسي ځواکونه په تیرو 24 ساعتونو کې د اوکراین پر بخموت ښار د بریدونو نوې لړۍ پیل کړې. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ژمنه کړې چې د ختیځې دونسک سیمې د کلابن شوي ښار دفاعي لیکې به نورې هم پیاوړې کوي. ښاغلي زلنسکي په خپله بېګنۍ وینا کې وویل چې دا پوځي قومندانانو یې پتیلې چې له بخموت څخه به نه وځي، ځکه د ده په وینا له دې ښاره وتل د دوی پلان نه دی. په عین حال کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ستر درستیز نن په یوه خبر پاڼه کې وویل، سرتیرو له پرون راهیسې د روسیې 140 حملې شنډې کړې دي. بیان زیاتوي چې بیا هم د روسیې د پرونیو بریدونو اصلي تمرکز پر بخموت ښارو. د هنګری د پارلمان یوې کمیټې نن د سویډن د پارلمان له رئیس سره لکتنې وروسته چې د هنګری د واکمن ګوند د سیاسي اختلافاتو د هواري لپاره ترسره شوي وویل چې په ناتو کې د سویډن د غړیتوب د غوښتنلیک ملاتړ کوي. د هنګری یو شمیر وکیلانو په دې اړه شکونه ښودلي وو چې آیا سویډن او فنلند لخوا د دوی په خبره چې هلسنګي او سټاکهولم د هنګری د ډیموکراسۍ په اړه بربند درواغ ویلي، د ناتو له غړیتوب د په ناتو تړون کې د هیوادونو د غړیتوب د غوښتنلیکونو ملاتړ وکړي کنه. دواړو هیوادونو وروسته له هغې په ناتو کې د غړیتوب غوښتنلیکونه وړاندې کړل چې روسیې پر اوکراین یرغل وکړ. ازادي رادیو اوري، وړاندې په خبرونه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي.
په دې اړه مو له یوې ښځینه فعال سره مرکه کړې ده.
که دوی غوښتل سمه بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي وو، زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډېر سوی نه وو.
د خبرونه په دوهمه نیمایي کې مو 25 دقیقې بحث کړ. د طالبانو لخوا د ټول ګډونه حکومت د جوړېدو موضوع ته کتنه کړې ده.
موږ فکر کوو چې اوسنی حکومت او سیستم چې رامنځته شوی، دوی هم خپلې ستونزې لري، پخوانۍ هم خپلې ستونزې لرلې.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. او بخښه شفیق ایار په مرسته د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتیرش وایي په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوي دي. ګوتیرش دغه څرګندونی پرون د ملګرو ملتونو د خزو د وضعیت کمیسیون ته په وینا کې وکړي. ګوتیرش ویلي د خزو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګونه چې وروستیو لسیزو کې شوي زموږ د سترګو په وړاندې لمنځزي. اخوا د دې کمیسیون په څنډه کې یوې بلې جوړې شوې غونډې ته د خزو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغانستان کې ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انټونیو ګوتریش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژوند حذف شوې دي. ګوتریش چې پرونې د ښځو د وضعیت کمیسیون ته پرانیستون کې وینا کوله وویل روسیو کې د دې سازمان د سرمنشي مرستیالۍ امینه محمد او د ښځو څانګې مشرې سیما باهوس له واضح پیغامونو سره افغانستان ته سفر کړی و. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینه محمد له یو پلاوي سره په جنوري میاشت کې افغانستان ته راغلې وه او له طالبانو سره کتنه کې له هغوی غوښتي وو چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او په نادولتي موسسو کې ښځو ته د کار اجازه ورکړي. که څه هم طالبانو تر اوسه دا غوښتنه نه ده منلې، خو د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي زیاتوي نجونې او ښځې بنسټیز بشري حقوق لري او موږ به یې د خوندیتوب لپاره هیڅکله له مبارزې لاس وانخلو.
په افغانستان کې نجونې او ښځې له عامه ژونده حذف شوې دي. د ډیرو نورو برخو په ګډون د هغوی جنسي او د زیږون پر مهال حقوق له منځه تللي. یو شمیر نورو هیوادونو کې چې نجونې ښوونځیو ته ځي د اختطاف او جنسي ځورونې له خطر سره مخ دي.
د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي پر دې هم اندېښنه ښیي چې د ښځو د حقونو د خوندیتوب په برخه کې هغه پرمختګ چې وروستیو لسیزو کې ترلاسه شوی زموږ د سترګو پر وړاندې له منځه ځي. له طالبانو او د ملګرو ملتونو د سرمنشي د څرګندونو په اړه وپوښتل خو ځواب یې رانه کړ، مګر پرون یې ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو دوی د ټولو افغانانو حقونو ته درناوی لري. خو د ښځو د وضعیت کمیسیون غونډې ته خبرو کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو څانګې جوایبي مشرې سیما باهوس بیا د طالبانو دا ادعا چې ګنی په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي تر پوښتنې لاندې راوسته. هغې وویل طالبانو هغه ښځې او نجونې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې یې خپل نظر څرګنداوه مشخصې کړي او له دوی ډېرو یې د امنیتي ستونزو له امله افغانستان پرېښی دی. پرون د بخښنې نړیوال سازمان هم یوې اعلامیه کې د طالبانو په خپل سرو نیونو اندېښنه ښودلې وه. د خوځو د وضعیت کمیسیون غونډه د دوه اونیو لپاره پیل شوې چې ویل کېږي لومړۍ اونۍ به پکې تر ډېره په افغانستان کې د نجونو خوځو په وضعیت خبرې او بحثونه وشي. خو د دې غونډې په څنډه کې یوه بله غونډه چې په افغانستان کې د خوځو نجونو د مساوي ټولنیزو اقتصادي او سیاسي حقونو هڅونې تر نامه لاندې جوړه شوې وه، پکې د خوځو د حقونو فعالې فریحة ایسار وویل افغان ښځې د جنسیت پر بنسټ له تاوتریخوالي سره مخ دي.
دا د نظام وړ حقیقت دی چې یو ترهګرې ډلې واک اخیستی او پایله یې دا شوه چې په افغانستان کې قانون او نظم په بشپړ ډول له منځه ولاړ شي. مطلق نامنظم حالت، انارشیزم او بې قانوني راغلی چې له امله یې ښځې په بشپړه توګه کمزوري شوي او د عدالت غوښتلو لپاره هیڅ ځای نشي تللی.
حخواته مله چې سبا د کابل په وخت ماښام 2:30 بجې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ مشره روزا اوتنبایوه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه چې یو مهم بحث به د ښځو حال وي خپل ځانګړی راپور وړاندې کړي.
و مورید چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي په افغانستان کې نجونې او ښځې له ټولنیز او عامه ژونده حذف شوې دي. د ازادي راډیو خبریال خاطر پردیس له ښځینه فعالې ښایسته صافی سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتیرش دغه څرګندونې په افغانستان کې د ښځو د وضعیت له ښه کېدو سره څه مرسته کولی شي.
کومګه په دغه چې د ملګر ملتونو دا خبرې کړې ده ک په هغه کې ولر سو عمي کوګور ورته ولی دا د زمينه دوی مساعد کړی ده او امارات د لپاره چې دوی دونه فشار او دونه بندیز جنو او خزو باندې راوړي که دوی غوښتل سم بندیزونه امارات او طالبان باندې راوړي و زما په نظر دونه اوس بندیزونه ډیر سوی نه وو او دوی یوازې په خوله کې وایي چې مونږ غبرګونه خایو مونږ محکوم کوو دا زما په نظر دا کوم هغه نه دی. باید از دوی سم خپل کوم هغه جدي هغه دي شرطونه چې دا ملګري ملتونه او نور هیوادونه اروپایي هیوادونه لري باید از طالبان راوړي او کوو ګورو چې مونږ د افغانستان د ښځو او نجونو خدای نه خواسته دوی کوم بې نظمي کړی دا او کده دوی حجاب سم نه وو کده دوی د وظیفه هغه محیط سم نه وو دا خو غلطه کار ده ځکه په وخت په جمهوریت کې الحمدلله د افغان ښځو او نجونو میرمن دوی مسلمان وو زمونږ حکومت اسلامي حکومت دا اوس هم کده دوی راغلي چې مونږ د ښځو مسلمان کې او دوی په شریعت او اسلام په نظام کې راوړي دا خو ډیره غلطه هغه دی چې وطن د دوی دی.
ولې طالبان په دې برخه کې انعطاف پذیری نه ښیي ستاسو په نظر؟
یو مهم هغه زما په نظر او چې کورم دا دی چې طالبان د ښځو نه هیریږي او دا چې ولې هیریږي دوی د خپل حقونه خبر دي کغور چې دوی خپل حق نه خبر نه سي دا ډیره غلطه کار ده چې موږ ته اسلام او شریعت وخت حق ورکړي وو په سو قن مخ کې دا حقونه ورکړي وو از موږ په خپل حق باندې خبر یو او موږ غواړو لنور لکه ورونو غوندي په خپل هیواد کې کار وکړو زیار وباسو ځکه موږ هیواد او دا هیواد موږ باندې حق لري او دا طالبان ولی هنهتاف نه کوي ولی د نور هیوادونو سره ناراضي جوړ ناراضي یو حکومت زما په نظر د یو نارینه څخه نه جوړیږي خزینه هم د یو د ملت نیمایي برخه ده که یو مور تحصیل وکړي ښه سمه زده کړه وکړي زما په نظر یو نسل ښه همداسې تعلیم یافته او سالمه په یو جامعه ته تقدیم کیږي.
د دې حالت دوام څومره ستاسو دپاره ناهیلوونکی دی؟ څومره ناامیده شوي یاستئ؟
ولا تقریبا اوس دوه کاله کیږي چې موږ د خپل حق نه بې برخه یو او دا معلومه نه ده موږ ډیره ناهیله یو که دوی واقعا غواړي چې خپل ملت راضي واوسي د دوی نه او د ملت خوشحالي غواړي ملت دوی سره مرسته وکړي خپل حکومت سره خو نو پرېږدي زموږ حق راکړي او نجونو پرېږدي خپل درس درس ووایي ښځه ولاړ سي خپل وظیفه ته ولاړ سي ځکه زموږ نیمایي زموږ هیواد یو فقیره او عقبمانده هیواد ده موږ کولی نسو په داسې بندیزونه موږ نوره هم خپل هیواد هغې نه بې برخه کړو د هغه امتیازونه چې زموږ ته زموږ حق دي.
له خزینه فعال شایسته صافی سره د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتیرش د وروستیو څرګندونو په اړه مرکه وګوتیرش تیر ورځ په ملګرو ملتونو کې په یو غونډه کې وویل چې په اوس وخت کې د افغان ښځو ډیر حقونه تر پښو لاندې شوې دي.
دینجن په شونځي کې داول سینس نیولې تر دول سمه پورې مدیره سرمالیما مالیمان خالات ټول شي سیوي
لیا ورخاله د سنتي ټولنې له ارزښونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخې دي.
افغانستان کې ټول ثورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي حالکه ښځې د جامعه نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر ارخیص معلوماتی باس در آزادی رادیو.
به همدې ښځو په موضوع کې تم کېږو. مخکې په خبرونو کې مو واورېدل چې د کار نړیوال سازمان یا ILO وایي پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د تیر 2022 کال په وروستیو دریو میاشتو کې د ښځو کاري شغلونه د 2021 کال د همدې مودې پرتله 15% کم شوي. د ښځو د کاري شغلونو د کمیدا مهم لاملونه د طالبانو لخوا پر ښځو د کار او زده کړې په برخو کې زیات شوي محدودیتونه هم بلل شوي دي. په کندهار ښار کې بیا له لوړو زده کړو پاتې نجونو حرفوي زده کړو ته مخه کړې ده. د کندهار په لویدیز کې د یوې بهر میشتې میرمنې په مرسته په یوه جوړ شوي مرکز کې په اوس وخت کې هغه نجونې د خیاطۍ د بېلابېلو ډولونو په زده کړې بوختې دي چې ښوونځي او پوهنتون څخه پاتې دي. د طالبان حکومت په تیر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او د تیر کال په دسمبر کې هم په غیر دولتي مؤسسو کې میرمنې له کار راوګرځولې. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنی سوداګریز مارکیټ هم وتړل شو چې له امله سلګونه میرمنې چې ډیرو ته د کورنۍ سرپرستي ورلغاړې وه بې روزګاره شوې. نور تفصیل په دې رپورټ کې.
دا د کندهار ښار په لویدیزه څنډه میرویس مینکی د میرمنو د حرفوي زده کړو مرکز دی. په دغه مرکز کې دا مهال شپېته میرمنې د سهار او ماپښین له لوري د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو په زده کولو بوختې دي. د مرکز مشر سیما امیری وای د دې مرکز ټولې چارې خپل میرمنې مختوړي.
دا زموږ د خیاطۍ کورس شیدې دا ډېر په وړیا ډول دی، یعنی موږ د هیڅ خورڅخه فیس نه اخلو او تعداد هم شپته نه دی. دلته دا خوندې چې راځي خیاطۍ زده کوي نو دا کورس شیدې په دوه ډول دی، یو شپږ میاشتنی دی او یو هم درې میاشتنی دی. درې میاشتنی د هغه خوندو د پاره دی چې د دې خیاطۍ زده یې لږ څه زده ده خو په ډیزاینو کې هیڅ بلتیا نه لري. نو دا درې میاشتنی کورس په واسطه سره وکولای شو چې دا ډیزاینونه جوړ کړي او شپږ میاشتنی کورس بیا هغه دی چې مثلا زموږ خوندې هیڅ د غیچکارۍ سره او د خیاطۍ سره هیڅ بلدتیا نه لري، نو دوی د دې کورس په واسطه سره وکولای سول چې هم خیاطۍ زده کړي، هم غیچکارۍ زده کړي، او هم ډیزاینونه زده کړي.
د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه کارځای د لطیفې یوسفي په نوم د یوې بهر میشتي کندارۍ میرمنې له لورې تمویلیږي چې میرمنو ته د خیاطۍ وړیا زده کړه ورکوي. د میرمنو د حرفوي زده کړو دغه مرکز یو روزونکې ریحانه سعادت وایي د ورځې لموټ سره برابر د هر ډول کالوی زده کړې خپل زده کوونکو ته ورکړې ده.
زموږ ډېرې زده کوونکي اوس کولی شي په خپل کور کې خیاطي وکړي. کله چې په لومړیو وختونو کې دوی دغه مرکز ته راتلي څه نه وزده، وچیکاري هم نشو کولی، خو اوس ټوکر جوړولی شي او وچیکاري خپله کوي. زه یو درې میاشتې نور هم تمرین ورکوم څو تکړه شي او په یو ځای او یا هم کومه مؤسسه کې کار وکولی شي.
د خیاطۍ د بیلابیلو ډولونو د زده کړې په دغه کارځای کې زیاتې هغه نجونې زده کړې کوي چې د ښوونځي او پوهنتون زده کړې نیمګړې پاتې دي. دا غنجونی وای د کورونی د اقتصاد ملاتړ لپاره دا ورته ش چانس دی.
روانو پلوشه د دفتره فرصت دي د شوز لپاره ډیر ګټور او پیدمنه زکه چې زه د مکتب څخه فارغ سول نو پنتون ته اجازه مانه تلودل او بل د اسلامي امارت لخوا څنګه هم مشته مشکلاتونه هم پیښ سول چې زمور پنتونونه باندې سول نو اوس دلته د دا کورسونو په اساس سره مشک کوله سو خیاطی مز دا کوم دارنګ نور درسونه هم دي په زمن کې، نو زه ډیر خوشاله یم چې دلته راځم او خیاطی کوم پل د کورونی سره پروژه پروژه کې
خوشحال استم که اینجا میایم بر خیاطیت میگیرم بعد از اینکه مکتب ما بسته شد ما آمدیم اینجا به خیاطی.
از منم حفایده، زه خوشحاله ایم چه دلته در خیاطی زده کول لپار رازم. کله چې زما ښوونځی وتړل شو زه دلته راغلم څو خیاطي زده کړم. بیا کولای شم چې ټوکر واخلم، په خپله خوښه جامې جوړې کړم او هغه وپلورم او د خپلې کورنۍ سره مرسته وکړم.
د طالبانو حکومت په تېر یو نیم کال کې یو په بل پسې له شپږم ټولګي پورته او د نجونو پر پوهنتوني زده کړو بندیز ولګاوه او دغه راز په موساتو کې د میرمنو کارونه محدود کړل. د دغه بندیزونو په لړ کې په کندهار کې د میرمنو یوازنۍ سوداګریز مارکیټ هم وتړل سو چې له امله یې سلګونه میرمنې چې ډیرو ته یې د کورنیو سرپرستي وردغاړې وه پر کورس وې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان نن د اسلام آباد محکمې ته حاضر نشو څو پر د لګیدلو تورونو په اړه خپل دفاع وکړي. د څارونکو په باور محکمې ته نه حاضرېدل د عمران خان حقوقي معنا ور دی. د عمران خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې ده څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل پرپوټ کې.
د پاکستان په خوانی صدر اعظم عمران خان باید نن پر د فساد د تورونو په قضیه کې د ځواب ویلو لپاره د اسلام آباد محکمې ته ورغلی وای، خو دای هلته ورنه غی. ظاهرا د هدف یو حقوقي معنا ورو څو توقیف نشي. قاضي ظفر اقبال غوښتنه کړې وه چې عمران خان باید شخصا د صدر اعظم په توګه د کار په دوره کې نورو هیوادونو ته د سفر پر مهال د ترلاسه شویو تحفو د پلورلو د تورونو په اړه ځواب ویلو ته حاضر شي. همدې قاضي تېره اونۍ د عمران خان د نیولو حکم ورکړی و. په داسې حال کې چې یوازې اوسنی صدر اعظم پولیسو ته د هغه د نیولو امر کولی شي، د عمران خان نږدې همکار او د تحریک انصاف ګنجک پوړي غړي چودري فواد وویل ښاغلی خان د روغتیایي ستونزو له کبله اسلام آباد ته نشي تلی. له بلې خوا د خان حقوقي ټیم د اسلام آباد یوې بلې محکمې ته مراجعه کړې څو محکمې ته د پخواني صدر اعظم د احضار او د هغه د نیولو حکم لغوه کړي. په پام کې وچه د محکمې په نننې غونډه کې به عمران خان د دولتي توفو د خرڅلاو او له انتخاباتي محکمې څخه لدې درکه د عوایدو د پټولو د تورونو په اړه د قاضیانو پوښتنو ته ځواب ووایي. همدې محکمې په اکتوبر میاشت کې خان د 15 کلونو لپاره پر دولتي دنده د کار کولو له حق څخه محروم کړ چې لدې سره د په پارلمان کې هم خپل څوکۍ له لاسه ورکړه، خو عمران خان د دې پریکړې پر وړاندې د استناف غوښتنه کړې. او یا کلان عمران خان چې اوس د اپوزیسیون مشر دی په څو قضیو کې ښکیل بلل شوی چې یوه د پولیسو لخوا د تروریزم تور دی، خو تر اوسه د توقيف له هڅو ځان ساتلای دی. نو موري وایي چې دا تورونه د اوسنی حکومت لخوا د بدنامۍ لپاره پلان شوی دی. تازه عمران خان پر ټویټر په یو بیان کې پر حکومت لفظي برید کړی او ویلي دي چې پر د پټولو شپږو یا لګیدلو تورونو کې د شهباز شریف د حکومت لاس دی. هغه لیکلي چې اوس مهال د هغو کسانو لخوا چې نه زکاوت لري، نه اخلاق او نه تربیه، د جنایتکارانو یوه ډله پر خلکو تحمیل شوی. عمران خان د تیر کال په اپریل میاشت کې په پارلمان کې د عدم اعتماد د رای په نتیجه کې له واکه لرې شو، خو د شواهدو له وړاندې کولو پرته یې ویلي دي چې د ده د لرې کولو پریکړه غیر قانوني وه او دسیسه یې شهباز شریف او متحدو ایالتونو په ګډه جوړه کړې وه. امریکا او شهباز شریف دواړو دا ادعا رد کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
اوس هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي طالبان باید په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې ودروي. دا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د لیکنې سرلیک دی چې وړاندې لولو. د بشري حقوقو یوې مخکښې ډلې د دوشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا وغوښتل چې په افغانستان کې د واکمنو طالبانو له لوري د ښځو خلاف د سختو محدودیتونو او د بیان د ازادۍ د مخنیوي په شمول د روانو سرغړونو په وړاندې اقدام وکړي. واشنگتن پوسټ لیکي طالبانو په پیل کې د نرم دریځ ژمنې کړې وې، خو د 2021 کال په اوس کې وخت تل رسیدو وروسته په تدریج سخت اقدامات زیات کړي دي. دوی په پیل کې نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو منع کړې، بیا یې له پوهنتوني زده کړو هم راوګرځولې. دغه راز په پیل کې ښځې په دولتي ادارو کې له کار کولو منع کړې، وروسته په غیر حکومتي مؤسسو کې هم د ښځو پر کار بندیز ولګاو. پر تعلیم او کار سربیره به محرمه د ښځو پر سفر او حتی حمامونو، سپورتي ځایونو او پارکونو ته هم د ښځو پر تګ بندیز لګولی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي طالبانو په وروستیو میاشتو کې د ښځو د حقونو په دفاع کوونکو اکاډمیک شخصیتونو او فعالانو پسې هم راخیستي او په غیر قانوني ډول نیولې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي د بخښنې نړیوال سازمان چې مرکز یې په لندن کې دی، د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا څخه غوښتي چې په افغانستان کې د تحقیقاتو لپاره ژر تر ژره یو خپلواک میکانیزم جوړ کړي. د سازمان د ملګرو ملتونو له غړو هیوادونو غوښتي چې د بشري حقونو د سرغړونکو معافیت پای ته ورسوي او هغو کسانو ته عدالت تامین کړي چې د طالبانو د سرغړونو قربانیان دي. واشنگتن ایگزامینر ورځپاڼې په یوه لیکنه کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په استازو جرګه کې روانې څېړنې ته پام اړولی او لیکي د امریکا په استازو جرګه کې جمهوري غوښتونکي له افغانستان د وتلو په اړه د څېړنو په برخه کې له سختو ننګونو سره مخامخ دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې لولو چې دا یوه ستونزمنه څېړنه ده او زیاتوي د استازو جرګې جمهوري غوښتونکو ویلي دوی غواړي تر ډېره حده د جګړې پر ویجاړونکو پای تمرکز وکړي. یو اساسي پوښتنه دا ده چې څنګه طالبانو د یرغلیزو عملیاتو په نتیجه کې د 2021 کال په اګست میاشت کې په اسانۍ د افغانستان حکومت چې متحدو ایالتونو یې ملاتړ کاوه ړنګ کړ. هغه هم په داسې حال کې چې په 2001 کال په افغانستان کې د امریکا د جګړې له پیل وروسته د دې هیواد د امنیتي ځواکونو پر روزنه او ملاتړ په میلیارډونو ډالر لګیدلی وو. واشنگتن ایگزامینر لیکي د استاذ جرګي چې جمهوریت غوښتونکو په کې اکثریت د بهرنیو اړیکو کمیټې یو پلاوی د لومړي ځل لپاره د افغانستان په اړه څېړنه پیل کړه. د دې جرګي نوی مشر مکاول په جنوري کې یو لیک د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته استولی وو او له هغه غوښتنه کړې وه چې د وتلو اړوند اسناد ور وسپاري. خو د دې جرګي یو غړي وروسته وویل هغه اسناد چې د بهرنیو چارو وزارت ورسره شریک کړي د قناعت وړ نه دي. واشنگتن ایگزامینر وړاندې لیکي له افغانستان د وتلو د اعلان په محل جو بایدن او دفاعي چارواکو ویل چې په سیمه کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ستراتیژي به تر ډیره له لرې واټن څخه د امریکا پر ولتیاو متمرکز وي. خو د ورځپاڼې په لیکنه دې ته په پام چې دا ډول حملې په سیمه کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو ته اړتیا لري تطبیق به یو څه ستونزمن وي. واشنگتن ایگزامینر لیکي په دې 13 میاشتو کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستان نه وتلي، یوازې یو دغسې حمله شوې چې هغه هم د 2022 کال په جولای کې په کابل کې د القاعده مشر ایمن الزواهری وچه په برلی توپ سره تر سره شو. ازادي رادیو هورې په غزنی کې طالبانو حکومت لوري د خصوصي او دولتي پوهنتونونو استادانو تدریب ورزنه دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. په دې سیمینار کې اوسلاویا او استادانو ګډون کړی، خو هیڅ خزینه او استاد پکې نه و.
په غزنی پوهنتون کې د دغه ولایت خصوصي او حکومتي پوهنتونونو استادانو ته د لوړو زده کړو وزارت ته هدایت په اساس درې ورځنی دینی او علمي سیمینار پای ته ورسید. سیمینار د کب میاشتې په 14 پیل او درې ورځې دوام وکړ. د غزنی پوهنتون رئیس احسان الله اکرم زوی وایي په سیمینار کې 100 تنه د حکومتي او خصوصي پوهنتونونو استادانو ګډون کړی و. نوموړی وایي په دغه درې ورځني روزنی سیمینار کې د ټولنې په جوړښت د شنیت او اخلاص پر اغیز د بریالي استاد پر صفاتو د اسلام او ایمان غوښتنې د اسلامي نظام اقامه او بقا د امام ابو حنیفه په ژوند په اسلامي شریعت کې د ښځو حقوق د مسلمانانو د امیر حقوق او وجایب د جهاد پر حقیقت او اهمیت په هنتون استادانو او دینی علماو ترمنځ مناظره او مناقشه وسوې. د نوموړي په باور دغه ډول سیمینارونه د تعلیم او پوهې په برخه کې ډیری ستونزې له منځه وړي.
تر ډیره حده پورې زموږ ټولې ستونزې چې د تحصیل او تعلیم په برخه کې دي هغه حل شوې دي، او انشاءالله تعالی زه په دې باندې باوري یم چې اسلامي امارات به د ټولو هغو شرایطو چې من حیث د ملي له ارزښتونو څخه زموږ او د تاسو د دین د ارزښتونو څخه هغه چې کله رامنځته کیږي، نو انشاءالله تعالی چې زموږ او د تاسو د تعلیم په برخه کې به ستونزه نه وي موجوده.
د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او دینی عالمانو د روزنې په دغه سیمینار کې هیڅ ښځینه استاد او یا دینی عالمي ګډون نه وکړی. بلور ته بیا ځینې روڼاندې د علمي درسګاه او پوهنتونونو ترمنځ دا ډول غونډې او سیمینارونه ګټه ورشي. محمد رضا معرفت د غزنی پوهنتون استاد دی.
زه فکر کوم چې د خصوصي او دولتي پوهنتونونو د استادانو او علماو ترمنځ د یو شمیر علمی سیمینارونو او غونډو جوړیدل د فکری والی او غختلتیا په برخه کې متقابلې روحي غختلی کوي، او دا کار ډیر اغیزناک او ګټور تمامیدای شي.
دا دغه سیمینار په پرانیز غونډه کې د طالبانو حکومت ته ځینو چارواکو ترمنځ د غزنی والی مولوی محمد اساق خونزاده هم ګډون کړی وو. هغه په خپلو خبرو کې د دغه ډول سیمینارونو جوړول په هیواد کې مهم وګڼل. د پوهنتون استادانو او دینی علماو پر نږدېوالی ټینګار وکړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
د خوست ولایت په دریو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک پروګرام لخوا د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې او بیا رغونې ام پروژې پیلېږي. مسؤلین وایي په دغو سیمو کې د ځنګلونو او څړځایونو د ساتنې لپاره یو شمېر شوراګانې هم جوړې کړې دي. نور حال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې.
د خوست په دریو ولسوالیو صبریو، پاک او ځاځي میدان کې د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان لخوا د ځنګلونو او څړځایونو بیا رغونه پیلېږي. د برنامه مسؤلین وایي چې د دې پروژې په پلي کولو سره به په یادو ولسوالیو کې سلګونه هکټاره سرځایونه او ځنګلونه بیا ورغول شي. د مسؤلینو په وینا چې د دې برنامه په چوکاټ کې د سرځایونو او ځنګلونو د ساتنې لپاره مخکې له مخکې د ځایي قومونو او خلکو نه شوراګانې جوړې کړې دي. د دې شوراګانو د غړو د ظرفیت لوړونې په خاطر درې ورځنی ورکشاپ پیل شوی چې ګډونوالو ته پکې د برنامه د څرنګوالي په اړه معلومات ورکول کیږي. د ورکشاپ یو ګډونوال حاجی شیر محمد آزادی راډیو ته ویل:
په څومره انقلابونو د شال کوله چې تیر شول، موږ سره نه چا کور کړه دا، نه بندوق په برا کې، نه ځنګلو په برا کې، نه موسسات په برا کې، موږ نه پابندي و، موږ سره چا کومه کونه نه دی کړی. ځنګل موږ ستو یې خپل جوبنه خپل کومو شکل نه تقریبا موږ به دوه نیم زره پورا کوم وو. دا ګلاس پنځلس کلیه موجود دي کنه د غرد ځنګلتا دا وړه خدمات ورکو په دا شکل نه موږ ستو.
د ورکشاپ ګډونوال وایي اوس خلک تر ډیره د ځنګلونو وهل تزر نه خکوي، او تر څنګ په خپل لګښتونو په غرونو او سرځایونو کې سلګونه نوی نیالګي هم کینه ولیدي. د صبره یوسیدونکو بختور خان حلیم وایي:
مونږ چې کله پیګر وکړو چې دا همونږ پلور نکوه وخت بو غارو لای مونږ پوره بوغو ورتلو بو ورام بروړو کې بس خپل ضرورت برا پکولو. نو کله چې مونږ پیکر وکړو چې خدا هو ویو یې مونږ په زی بل ونه نکینو، نو حتمی د شدا حتمی ګینو مونږ راتلون کنا سر بهخي یار څنګه وتلې مونږ داسې وکړل چې په زی مونږ نه یلګی کینول امغان ځنګل مبان کو. اوس دې ځنګل برکات داو چې په کلو کې ار سړار سی په خپل پوله کې توت سنځله داد ونی لیکي چې دې سره بای مونږ نور ابو یاما.
د ځنګلونو او سرځایونو د ساتنې لپاره د خوست په صبریو کې د درنامه یو سپر یو زنبر په باغ کې د توتاک سپیرکی او کوټکی، او په ځاځي میدان کې د جنډو سر مغل خیل او حسن خیل په سیمو کې شوراګانې جوړې شوې دي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراک سازمان د نړیوال چاپیریال د سهولت ایجادونکو پروژې ولایتي مسؤل محمد عارف روخان د دې ورکشاپ د مخ په اړه وویل:
دغه پروژه سیده د څړځایونو او د ځنګلونو مدیریت کول ترڅو چې هغه ځوان بڼې او د خاورې تخریب دغه څخه مهنوي وسی او غل منځلار نسی د دغه د پاره موږ په هر ولسوالۍ کې د ځنګل ساتنې او د سر ځایونو د ساتنې غټو درې ټولنې جوړې کړې دي.
د مسؤلینو په وینا د ځنګلونو او سرځایونو د بیا رغونې دا پروژې له خو سره هم مهاله په لغمان او نورستان ولایتونو کې هم روان دي چې په پلي کولو سره به یې څلور ویزره هکټاره